السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د لانجې نه به هم خبر شي او دغسې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم د خپرونې برخه ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه د اسرار العلوم مومن نه اورو.
ستړي مشورم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف سلور ملکی غونډه د ګل پورت په اسلام آباد کې کیدونکې ده. د پاکستان مشر صاحب وایي د ترګري لمن زوړو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي او ایران سعودي عرب تورن کړي چې فرقه ایز شخړو ته لمن وهي. او د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په اړه سلور ملکی غونډه د ګل پورت کیدونکې ده. د پاکستان د بنو چارو وزارت چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ډیو ته ویل په اسلام آباد کې دونکو د غونډه کې بعد د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. چارواکي زیاتوي د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به د خپل هیواد او د پاکستان د بنو چارو سکتر اعزاز چودري به د پاکستان نمائندګي کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په موخه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړوي. پروسه کال د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان ولسی او پوځي مشر صاحب وایي د ترګري په بشپړه توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وایي دغه پریکړه پروند د وزیر اعظم مشرف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې شوی. په دې غونډه کې چې د پوز مشر راحیل شریف هم پکې موجود وو پریکړه شوی چې اسلام آباد به د پټانکوټ په پیخه له هندي حکومت سره په رابطه کې وي. یو اونۍ مخکې د هند په پټانکوټ ښار کې د هیواد په پوځي اډه وسلوال برید کې و هندي سرتېري مړه او دوه ژوبل شول. هنوای برید کوونکی چې له پاکستان ورغلی وو په اړه پاکستان ته معلومات ورکړي او د اسلام آباد لخوا تر جواب راتلو وروسته به پریکړه کوي چې له پاکستان سره د سولې خبرې جاری وساتي او که څنګه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین، پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړل شوي خو اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلاننګ مرکزی وزیر حسن اقبال پرون د بلوچستان لالا وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدي زلار یې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړي.
جو خدشات ته
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
خو هم پردی ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو جماعت اسلام او امین اسلګون په یو غټ خبری کانفرنس کې د حسن اقبال دغه ټولې خبرې ناسم یادې کړې. ځنې سیاسي ګوندونه ټولګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر ګوادر اصل اقتصادي لار له پښتنو سیمو پنجاب تړبي خو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د تخیل او لدې سره په شاوخوا سیمو کې غیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو او دویانو لکموخ سره مخ دي. د تخیل یو سیدونکي کلام نن مشال ډو ته ویل چې د لارو بندېدو او واورې ورېدو له وجې خلک له لوږې او بیماریو سره مخ شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوجي عملیاتو ته شروع کېدو وروسته په یادو سیمو کې غیر پاتې کورنۍ وایي له ډېرو ورځو راهیسې د راشن حکومتي ګاډي نه دي ورغلي او امنیتي ځواکونو هم لارې بندې کړې دي خو امنیتي چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وجل شوی دی. امنیتی چارواکو پر مشال ډوته ویل چې افغان پولیس ته نږدې په د تخیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوال یو شمېر پناځایونه هم وران شوی دي. په دې هوایي عملیاتو کې د حقانی شبکې 15 ورته طریق طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وجل شوی دي خو لا هم خپلواک سرچینو ردی پخلی نه دی کړی. پاکستان در سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیان او شیاګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهره کړې. سنی مظاهره چانو د ایران ضد شعارونه ورکړل خو شیا لارون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لري وساتي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د زیارت پر اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر تللی و. پاکستاني چارواکي وایي د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو تر څنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې اترې کړي. په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر نمر تر پانسی وروسته که هرجن ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپل سفارتي اړیکې پرې کړې. ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه ییزو شخړو سره لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښه اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یوه لیک کې تېر ورځ ولیکل، ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عرب هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عرب تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عرب ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي. داعش په لیبیا کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د زیاره د ورځې د حملې پړه منلې. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي وو. د داعش په خبر پاڼه کې چې د زیارت په ورځ خبره شول شوي چې حمله کوونکي د دوی کسان وو چې په جودنه کې وژل شوي، خو د لیبیا حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د فلیډلفیا پولیس وایي یو سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یوه پولیس یې ډزې وکړې او هغه یې سخت زخمی کړو. د امریکا پولیسو پرون وویل چې وسله وال سړی 10 کلن دی او پر پولیس یې 11 ډزې کړې دي. پولیسو هم حمله کوونکی درې ډزې ویشتې او هغه یې نیولی دی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 20 ورونو لوبه وکړي. تېر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د 20 ورونو لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په 15 رنزونو وګټله. دا اوته د مهال د مشال خبرونه.
خبرین هم د اسرار العالم مومن اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور پاکستان ویلي د افغانستان سولې عمل په لړکی باندې د سلور هوادونو استاذ غونډه د ګل پرس په اسلام آباد کې کیږي. پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیاګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره کړي او د پښتونخوا ولسي تحریک قبایلي سیمو مشران وایي په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کې به د خپلې ونډې غستو لپاره یو لویه غونډه کوي.
کاریډور والا منصوبه ده، قسمت بدلیدون کی منصوبه ده، خو بدقسمتی له پنجابی و اکبران دی پلوی تیار چې هغه د فاټه د خلکو حالت بدل کی.
د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه اوسیدونکو وای د تګ راتګ لارې بندي شوی چې له وجې له مشکلاتو سره مخ دي.
حکومت سره ډېرې قربانۍ کړې دي، عامون پر ډېر کردار میړه ته کړی جاي او کوشش کړی جاي. حکومت سره او اے سی کی او پر او کړی جاي خپل پوری مشکله زمورتیا ور کړی دي.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې په پاکستان کې د دینی مدرسو د مالی مرستو په اړه وره
دا فندونه چې کوم دی دا راځي د ډیرو عربو ملکونو نه چې هغه پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فندونه ورلېږي چې دا غي تړون دی شدت پسند سره.
او د نو ریپورټونو تر څنګ نیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پاکستان ویلی د افغانستان سولې عمل په لړکی باد سلور هوادونو استاذ غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشي. د خبره ته د هواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته کړی دا. تر دې لمخه د غونډې د ځایګي پاړه سندي ویل شوی. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان خارجه وزارت سرچینو په وینا د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض با سلور لخیزه غونډه د ګلپورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په خشان مخ په وړاندې بوتلو په چارو غور کول شي. سرچینې زیاتوي د غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم دکی ګډون کوي. د ذکر دا چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثر انداز کې سرته رسولو لپاره به سلور اړخیزه سټیرنګ کمیټي جوړول شي چې پکې به د پاکستان افغانستان ترڅنګ د امریکا او چین نمائندګي هم شامل وي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل 13 کال جولای میاش کې د ملا عمر د مرګ د خبر تو د ځنخ کار شوی وو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تاسو ته پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیاګانو یو شمیر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران پر ضد شعارونه ولګول، خو شیا لاریون کوونکو د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفي دې غوره کړي. د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر د زیارت پر ورځ اسلام آباد ته په دورات للیو. د فرشتې جلال صاحب په دې رپورت کې نور تفصیل اورو.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بند کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر د نورو اسلامی ہوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای شي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړې ده او فرقې تشدد او چتر سوالې دي. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په خبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیاګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیاګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لور غړېدو ډډه وکړي.
سعودیا کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستان غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران ځخ کړی چې لږه ما کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپل ستونزې د مذاکرو لاري حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای شي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې ځخ کړی چې ستونزې د خبرو لاري حل کړي.
لکه څنګه مو چې د فرشتې جلال سي په ریپورت کې وویل، د سعودي عرب لخوا د شیا عالم نمر النمر تر پانسه وروسته په تهران کې د پاریدونکو مظاهرچانو له لوري سعودي سفارت ته د اور چمنې وروسته د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي دي. له دې پیښې وروسته سعودي عرب له ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې او دا شان د دواړو ترمنځ لفظي جګړه لا نوره هم زیاته شوې ده. دا چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي اصل وجې سدي عبدالحی کاکړ دا رپورت پرې اورو.
کچم د ایران او سعودي عرب ترمنز اوسنی سفارتي او سیاسي تاوتریخوالي شاته د شیا عالم نمر النمر پانسي کول او په تهران کې پر سعودي سفارتخانه د مظاهرچانو برید دی، خو کارپوهان وایي د تاوتریخوالي یوازینی وجه دا نه ده. ډاکټر اجاز خټک د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی. دی وایي د جدید ریاست تر جوړېدو وړاندې هم د فارس او عربیانو ترمنځ اختلافات وو چې نن ورځ د ایران او سعودي عرب بڼه کې لا هم شتون لري.
سعودي عرب او ایران تعلقات خراب خو ډېر پخوا ته دي. اسلام نه مخکې د عربو او پرسیان یو اختلاف راغلی دی، بیا د اسلام نه پستم بیا د سیاسي لیدا چې دا دوه ملکونه اوریجنل پاور دی پارا یو بزر کمپټیشن دی. ایران هم غواړي چې لارجر میډل ایسټ کې هغه یو میجر قوت وي. تل یو ځان دا هغه اسپایریشن دی، نو هغه دوه په مسره یې جګړه دا پاور جګړه نه، نو دا دوه خپل مجلس کې سم استعمالوي، خو دوه خپل کې پاور شغل هم دی.
په سعودي عرب کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر بیا وایي دواړه هیوادونو له لوري په منځني ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ زیاتولو پرته خپل د سعودي عرب په داخل کې د شیګانو شتون سعودي شاهي کورنۍ ویرولې ده.
دغه شک نو د سعودي د شیعاګانو نه ډیر یاره ډیر احتیاط وسره کی دا غو خپل ایسترن ریجن چې دا دمام الخبر دا علاقہ حالانکه زیات تر اویلم دا علاقہ پروډوس کوي خو هلته شیعاګان ډیر دي نو هغه باندې ډیر نظر ساتي دغه رنگ بحرین وسره لګېدلې وي شیعاګانو میجارټی دا خو هغه باندې سنیان حکومت کوي نو لکه یو رنگا شیعاګان دباو ساتلې دي چې د آل سعود لپاره خطر جوړ نه شي.
ایا وزیر د دواړو هیوادونو زیاتېدونکو اختلافاتو یو وجه د ایران او امریکا ترمنځ شوی جوهري معاهده هم غني؟
بل غته خبره چې زه وینم چې د سعودي فرستریشن لږ نورم زیاتېږي هغه شاید د امریکای او د ایران مرګرتیا ده چې هغه تحفظات لږ لرې شول ایران ته لږ ازادي نه راوښوي اقتصاد به هم خشي په دې ریجن کې به هغه خپل نور اثر هم زیاتول غواړي نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
تیر میاشت سعودي عرب د څلور دیش هیوادونو یو اتحاد جوړ کړی چې ورته د ترګې پر ضد اتحاد ویل کېږي خو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د دې ائتلاف د جوړېدو شاته په منځني ختیځ او سعودي عرب کې د ایران اثر او نفوذ کمول او د تهران سیاسي ګټو مخه نیول دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال وای په پاک چاینا اقتصادي راهداري د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو اندېخنې لري کړې دي خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند بیا وای دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي. خدای نور ناصر پری رپورت لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لارې د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندیښنې لري کړې او په خبره یې ټولو د خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات ته انکه
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شکې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټه تراغلی او دلته د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي راهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسیږي خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په یو ګډ خبري کانفرنس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صبح کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د خبري ونده ته ویل د دوی همغه په خوانی غشتنه لا هم منل سه بنیدی.
خیبر پښتونخوا مې جو ال پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول ګوندی زه غونډه وسوه هغه هم زموږ د دې غشتنو ملاتړ وکړ نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو مې هم نه ځایږي.
همدې خبري غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکل کیږي. موږ داسې بدبخت خلک یو چې کله حکومت پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډوري راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ او کومو چیرې بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1928 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یو بل ادعاوې ناسمې وبللې خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیگ نون د یو پخوانی سینیټر په کور کې د غرمې ګډ ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال پرون د بلوچستان حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدو وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري په اړه د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه کړي دي خو د بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیان مشال ریډیو ته وویل دوی د احسن اقبال د خبرو په هغه وخت مطمئنه کیږي تر څو پورې چې د راهداري په غربي لاره عملی توګه کار پیل نشي. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او دا غنه وپوښتل چې آیا د احسن اقبال دا خبره سمه ده چې تاسو د اقتصادي رهداري په اړه مطمئن یې؟ نو عبدالرحیم زیارتوال وای
حسن اقبال صاحب راغلی وو کوټې ته. حسن اقبال صاحب سره ټولو پارټیانو ولیدل. حسن اقبال صاحب دا کاریډور په حقلا چې د دې کوم معلوماتو تفصيلاتو د ټول کې شول او دلته زموږ د صوبې چې څه پارټیان یې دا غو ټولو پارټیانو مطالبه دا و چې موږ ته بلا ځنده پر کاریډور پر غربي کاریډور کار را شروع کړي نور موږ په تاسو په مجلس اطمینان نه کیږي. خو بهرحال بیا په پریس کانفرنس کې زم ناستو ما نور خلګم ناستو وزیر اعلی صاحب دا وویلې چې دوی موږ ته اطمینان راکوي او موږ مطمئن یو. دا حسن اقبال مجلس
او دا پښتنه مکول چې یعنی د څه وویل د څه نوې خبره تاسو ته وکړه؟
دا مجلس دا و چې شپږ ډیر عرب ډالر چې دي دا یوازې او یوازې موږ د بجلی پر پیدا کولو خرڅو پاتې شي د نورې لس عرب ډالر چې دي دا موږ په دې کار باندې ځکو او دا اوږده منصوبه ده دا به په ډیر وخت سره تکمیل ته رسیږي.
دا شپږ ډیر عرب ډالر چې دي دا به په پنجاب کې دا د بجلی په پیداوار خرڅېږي که به نه دا په بلوچستان خیبر پښتونخوا یا سند گوادر په دوه کې وي که هغه به ټول پنجاب ته ځي؟
دا خو د دې د وینا مطابق دوی چې اوس کوم شی کوي مطلب د تر کوله ده زموږ غا د حب باندې چې دوی د بجلی کومه منطوبه ده چې کوله راوړي او دلته د بجلی پیدا کوي دا یې دغه کله زموږ مجلس دا دی چې د بجلی منصوبې که د سولر دي که د کویلې دي کوټه شارګه هرنایی دوکۍ دا یو پوجدہ پټی پرته دا او دا د کولی د اعلی کوالټی دی لوی ډیپوزټ ته زموږ د صوبې نو موږ دا خبره ورته وکړه چې دغه منصوبو ځخه یو منصوبه دلته هم کې په سولر کې هم زموږ لمر د نورو صوبو تر لمر تیز دی او دغه رنګه زموږ د بجلی په کولی په حواله باندې موږ ډیر لوی ډیپوزټ لرو د کولی پاوالا پکاره چې بجلی پیدا شي دغه رنګه داوا وینډ والا او هم دغه رنګه بیا په خیبر پښتونخوا کې د هایډل پاور بجلی پیدا کول نو منسوبې تاسو باید اعلان کړئ کدا دا وزده واټن دی کدا دا لند واټن دی.
تاسو د بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال مرکه اوریدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د پښتونخوا ولسی تحریک د قبایلی سیمو مشران وای چې غیبه پلند ورځو کې د یا تحریک د قبایلی سیمو مشران ځوانان وکیلان او دغه سي نور خلکو یو لوی غونډه کوي او په پاکستانی حکومت باغ کوي چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي رهداري کې فاټا ته هم خپل برخه ورکړل شي. شانواز ترګزی په اړه نور حال را کوي.
دا پښتونخوا ولسی تحریک د قبایلی سیمو مشران وای چې هغوی باید د قبایلی سیمو د مشرانو ځوانانو روزګاریانو وکیلانو او د هر فکر لرونکو لویه غونډه رابلي او د پاکستان او چین ترمنځ د روزګار په لوی منصوبې کې به خپل برخه واړي. دوی وای چې د پاکستان مرکزی حکومت کوشش کوي دغه منصوبه مشرقي اړخ ته واړوي خو دوی به دغه منصوبې اصلي لارې د بدلولو مخالفت کوي. رحیم شاه افریدی چې د فاټا لایرز فورم مشر دی وای
فاټا کنونشن چې کوم ده په پېښور کې کاریډور ولا منصوبه ده دا قسمت په دریدون کې منصوبه ده خو بد قسمتای نه پنجابي او اکبران دې په لوي تیار چې هغه د فاټا د خلکو حالت بدل کړي نو هغه ټول دا منصوبه پنجاب ته یو وړه ده او ان شاء الله موږ دا کنونشن چې وشي موږ به د فاټا هر جنسیت زو هر کلی ته بزو کبر افاسو چې به پاسه غي خپل حق د پاره आवाज وچت کړي.
ګل نواز خان محمد چې د پښتونخوا ولسی تحریک فاټا فعال غړی دی وای چې د تحریک ملګری به هر رقم مبارزه کوي چې ګنې د پاک چانه اقتصادي راهداري ګټي قبایلو ته ورسی.
نو د پاډه لاره شون کې د وادر سره په میلا وهلو کې ډیر لنډ بریوزی د سیلاب نه بچتا، سیلاب پین راځي او په دې باندې دن نوی د چین سره د تجارت لپاره ډیره اهمه ده. د کاریډور منګ ټولې برخې د پاډه په لاره باندې غواړو.
انجینیر تورګل چمکنه وای چې په لنډ وخت کې به هغوی لکه د سوبې د دورو په شان د قبایلي سیمو دورې هم شروع کړي، چې ګنې اولس بیدار کړي او پر راتلونکي کې ښې ګټې وکړي.
د همدې کاریډور د پاره په غلنې کې واغه جرګه کړي وه، هغې کې تقریبا ټولو قبایلو وعده کړي وه چې مونږ به مقابله کوو او مونږ به حال حق غواړو، او بیا په پېښور کې د کرم ایجنسۍ د پاره مو یوه لویه جرګه کړي وه. خو اوس به یو بل پروګرام هم جوړوو چې په ټولو ایجنسیو کې دا خلک راپاڅو او د خپلو حقوقو دپاره هغوی سره خبره وکړو.
ظاهر شاه صاحب د یاد تحریک غړی دی او د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټری هم دی. هغه وایي چې هر څوک دغه راهداري فاټا کې تیرول شي نو هیڅ یو مشکل به هم نه وي. نو هغه څنګه
مومند جرسی کې په نو پاس باندې سړک شته چې هغه په مزاری جنا او په غړو باندې جلال آباد ته رسیدلی دی. دغه رنګ تورخم لار ده، ټول دنیا انټرنیشنل روټ ده، ټول دنیا پیګلجي او تجارت پکې دغه هم په فاټا ده. په کورم باندې مطلب دره چې پنځه شپږ روټونه ستري منګل باندې یا په بل طرف باندې خوست چې کومې لارې تللی دي. دغه رنګ د وزیرستان نه چې کوم دنه بشمار لارې افغانستان طرف ته، هغه مطلب دره چې افغانستان او د شټلیش ته دغه رسي پاسا نه کېدی شي.
دغه مشرانو وویل چې په روان میاش کې به د یاد تحریک د فاټا د څنګ سره تړاو لرونکي یو لوی کنوینشن هم کوي او په راهداري کې به د خپل حق غوښتنه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان د دتخیل سیمې اوسیدونکي وای د تګ راتګ لارې بندي شوې دي چې لوجې له یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوې دي. دوی زیاتوي ناروغان یې په سیمه کې رای سرچیو نشي کولی د نورو سیمو هسپتالونو ته د علاج لپاره بوسي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بلابلو سیمو خدرخیل، منظرخیل او خاوشا کې مشته خلک ګلمن دي چې د ډیرو ورځو ور باندې لارې بند شوې دي، چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي، بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سخت یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځو ورته د راشن ګاډي نه دی ورغلي.
مشته ډېر شندر تکلیف تا یو ډېر ټیمی شي مشته کروینه دلړه به مورون باندې تنر ته پرې دېلې پوز د خېس لیاړ رسه باندې اورا چولې دي سي بنداد نو به مور لړ دایو چې مومېن باندې درخل کوم ډېر دې حکومت سره ډېر قربانې کړې دي. عام مونږ پر ډېر کې رار میړه تکړه جاي او کوشش وکړه جاي حکومت سره او اي سي کې او پر وکړه جاي خپل خور مش خپل جمهور کې اور کړې دو.
د ټلیفون د لارې د داخلو یو بلو سیدون کې مشکله مو وایل د لوګې سره مخ شوی
دریم یا سیسی ته کو د تاخیر کې د مورون د لوګې د تند مړ سوال اغه ختم دي دونې چینې بورې دا وی ار ته ختم دي نس کا پاتن لګې چې مشک کین ګنا دا یار چې په څو ارته وګي زیای چې سبو کن وای تاخو زی بلاله دي تاخو سای تل یار باندې کورتل یار باندې مګا مال اورې اته ولې دي سوري دل کو د مورون نن غته انټر ته په سپټال کې د وای د خورې مرسته
کلیم لاوای دولت ته ورسره سم چلن وکړي او زرګونه کورنۍ لپاره مخصوص سوګاړي په میاش کې ډیر کم دي.
میخریا کومنه دته پوس کی چې اخر کرمي د پاکستان نه یې می سره راځي تای ویلی شي چې می تک نوې په درې میاشتې کې وا کړو خو اسکو بیا راځي په وګاړي په پاتې مينو د ویرو دي کچې پر دوړه په کې روي چې نه ته ګرمي د اخر کر په او ته غړي کې گزارا کی 5000 کاډي دل پرتی 4 پر اور مونه پرتی دی پوسه خېس یار سره باندې او د سیدل یار باندې مستنه د مور واسره تي د مور ته دل په یار کې مستر مرچی ته می دا ستنه چې پاره جما باندې مستر ګاډي خلص کو ور ګاډي تي د مورونه ګاډي وی زنانا ډاکټر
شمالی وزیرستان د تاخیل بلابلو سیمو کې میشته خلکو ستونزو په اړه محسه وکړه چې امنیتي ځواکونو سره خبرې وکړو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامی چارواکو وویل دوی پر دې موضوع څه نشي ویلی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو تاسو سره د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او سوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجې شو د اسرار العالم مومن نلند خبرونه اورو.
د پاکستان د بلوچستان چارو وزارت چارواکو د نن ورځ څرګندولو په شرط نن مشال لري چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف د ګل پورزو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه کیدونکې ده. پروسه کاله طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبر سره تلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان ولسی او پوځي مشر صاحب وایي د ترګري په بشپړه توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمله همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د لکه چې په غونډه کې شوې. یو اونۍ مخکې د هند په پټان کوټ ښار کې د هیواد په یو پوځي اډه وسلوال برید کې وه هندي سرتېري مړه او دویش جوبل شول. هند وایي برید کوونکي له پاکستانه ورغلي وو. د پاکستان د پلاننګ مرکزي وزیر حسن اقبال پرون په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي رادارې پر لویدیځ لارې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لرې کړي. خو هم پر دې ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو په یوه غټ خبري کانفرنس کې د حسن اقبال دغه ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. د شمالي وزیرستان د تخیل او لدې سره په شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلکو نن مشال لري ویل چې د لارو بندېدو واورې ورېدو له وجې خلک له لوږې او بیماریو سره مخ شوي. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي خو خپلواکه سرچینو یې پخلی نه دی کړی. پاکستان در سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي. افغان چارواکو تېر ورځ مشال لري ویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې دایي څلور مهم وسلوال وژل شوي. ایران او سعودي عرب تورن کړی چې فرقه د شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ جوالار غوره کړي. دغه خبرې تېر ورځ د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یوه لیک کې کړي.
مشال ریډیو تاسو سره د اسرار العالم مومند مولند خبرونه واریدل اوریدونکو. اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی درازه چې ورته وښو.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې نړیوال مرستندو ادارې وای تر اوسه پورې ریکارډ شوی تر ټولو شدید ال نینو له وجې په 2014 کال کې به په کورونو خلک ل لوګي او نور ناروغو سره مخامخ شي. په موسم کې بدون له وجې ځینې سیمې وچکالي سره مخامخ کېدي شي او په ځینې ځایونو کې سیلابونه هم راتللی شي. په افریقا کې په ځینې علاقو کې په فروری میاشت کې د خوراک کمی به نور زیات شي. د دې ترڅنګ په راتلونکو شپږو میاشتو کې جزایر الغرب الهند او وسطي او جنوبي امریکا علاقې هم اغیزمن کېدي شي. دا لنو لاندې په سوسو کلونو کې وقفې سره موسمي بدلون کې په نړیوال درجه حرارت کې اضافه کیږي. په 2015 کال کې د موسم مزاج ته په کتو سره دا خبره رامنځته کیږي چې 2014 کال به د دینه زیات ګرم وي. د ریډینګ یونیورسيټي ډاکټر نیک کاګلمن وایي چې ځینې حساب سره تر اوسه پورې تر ټولو ګرم ال نینو وو او د دې خبرې قوي امکان شته چې په نړیوال درجه حرارت کې نور زیات اضافه وشي. د شمیرو تر مخه په ټول افریقا کې شاوخوا 3 کروڑ خلک د خوراک له کمی سره مخ دي او په دې کې په روان کال کې نور اضافه هم کیدی شي. مرستندوی ادارې دا هم وایي چې په افریقا کې د خوراک په کمی قابو موندل لپاره ضروری ده چې په هنګامي بنیادونو د علاقو ته خوراک ورسول شي. د امریکا په واشنگتن ریاست کې په کمپیوټر سافټویر کې د خرابې لوجې 3200 قیدیانو ته د وخت لمخ کې ریهای ملاو شوې ده. په سافټویر کې خرابي په امریکای ریاست واشنگتن کې خر رویه لرونکو قیدیانو په سزا کې کمی کوم حساب لګولې وو هغه غلط ثابت شوې دي. په 2002 کال کې یو عدالت حکم ورکړې وو چې د قیدیان خصل وکړي نو هغه دې خوشی کړل شي. سرکاري چارواکي وایي چې هغه قیدیان چې له زندان نه زر خوشی شوي هغه په سافټویر کې د غلطۍ لوجې بیرته جیل ته لیږي چې خپل سزا مکمل کړي. د واشنگتن گورنر جی انسلی په خبری کانفرنس کې ویلي دا مسله له 1400 رئیسی روانه ده چې د منلو وړ نه ده. اوس مکابي پولیس هغه قیدیان راغونډوي چې د کمپیوټر سافټویر له غلطۍ له وجې خوشی شوي. په دې کې 15 قیدیان له مخکې نه بندیخانه ته استول شوي هم دي. د
نړیوال خلای مرکز ته د کریسمس تهوال لپاره خوراک او نور شیزونه لیګل شوی ول. دغه خلای جاز د قزاقستان خلای سټیشن بیکانور کوسمو ډورم نه الوت پیل کړی وو. په دې خلای جاز کې شاوخوا 2500 کیلوګرامه سامان وو چې پکې د راکټ انجن لپاره د سونګ مواد، اکسیجن، اوبه او خوراک شامل وو. د دې نوړاندې د برتانیا خلاباس ټیمپیک د پروګرس خلای جاز د راتګ نوړاندې په خلا کې پیدل ګرځېدلې وو او د خلای مرکز پرزې سمې کړې وې. ټیمپیک په خلای مرکز شپږو میاشتو د تیرول لپاره د دسمبر په 15 نیټه نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې وو. په استرالیا کې خلک د هغه 2 میټر اوږد ګل کتو لپاره راجمع شوي چې د ورستۍ غوخي بوی لپاره مشهور دی. دغه ګل اومور فوفیلس ټیټینیم نومي بوټی دی چې لاته رولسو کلن رئیس د جنوبی آسترالیا په ماونت لافټي بوتانیک ګارډن کې ساتل شوی او خیالي ساتل کیږي. دغه ګل ته کافس فلاور یا ګل ناش هم ویل کیږي. دوونه وړاندې دغه بوټی چې د خپل بوی لپاره مشهور دی غوړېدل دی. په بوتانیک ګارډن کې د باغبانی فن کارپوخ کیوریټر امټ کولټر وای چې د دې ګل بوی ډیر زیات تیز دی او چې کله دروازه خلاص کړي نو بوی دومره تیز وي چې سړی پکې بې هوښه کیږي. کولټر د دې بوټی له اتو کلن رئیس خیال ساتي. دغه بوټی د انډونیشیا له سماټرا جزیرې نه راوړل شوی دی او د دې لپاره هغه شان موسمي ماحول هم جوړ کړل شوی دی. دغه ګل یوازې 8 ګنټو لپاره غوړېږي. په چین کې د دوو شاهي مقبرونو د سرو زرو سکې پلیټونو په شمول نور قیمتي سامان موندل شوی دی. د لرغونی آثارو کارپوهان وای چې دا د 2000 قبل مسیح په وخت کې د مغربي هان بادشاہت وخت سره تعلق لري. په دې ځای کې لوی خزانه هم موندل شوې ده چې پکې د سرو زرو زیرمه موجود دي. کارپوهان له 15 کلونو راځي په دې ځای تحقیق کې مصروف دي چې پکې اته قبرونه وو او پکې قیمتي شیزونه هم موجود وو. د چین رسنۍ وای چې په دې شاهي مقبرو کې په ډیر ښه ډول شیزونه محفوظ دي. کارپوهان وای چې تر 10000 پورې قیمتي شیزونه موندل دي چې پکې د سرو زرو پلیټونه او نور سامان شامل دي. او وز د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. دی فلم د امریکا په باکس آفس کې د کاروبار ریکارډ هم مات کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ډیول اینڈ اینجل دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 85 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم موجن دی لاسټ لیجنډ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 180 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. فلم ډیډیز هوم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم جوای دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان فلم دلواله په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم دلواله په ټول هند کې د 130 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او په ټول نړۍ کې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې تر اوسه پورې د 126 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوې فلم ا پرفیکټ ډے لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو بینیکیو ډیل ټورو، ټیم رابنز او اولگا کورلینکو کار کړی دی. په فلم کې خوندل شوی چې په بلکان ریاست کې په جنگ ځپلې سیمو کې نړیوال مرستندوی کارکونکي په امدادي کارونو کې مصروف وي. دغه کارکونکي کوشش کوي چې په دغه سیمو کې جنگي بحران ختم کړي. فلم ا پرفیکټ ډے به د جنوري په 15 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
Tell them not to wash the car, we don't have any money. It's a joke, tell them.
Nemojte nam prat auto, nemamo para.
Please identify yourself.
Aid workers. We are willing to help.
He's gigantic. We have to get it out and clean the well.
You cannot touch dead bodies.
The people here need water.
can't get the body out. We got no rope.
You need rope? I know where you'll find.
We need to check if the mission still makes sense.
But first, we're going to get our friend out of the well.
You're not allowed.
Says who?
The United Nations.
I don't take orders from them.
You guys spend so much time around here, you forget what real life is like.
Forget what's happened or what's going to happen. Focus on what's happening now.
د هالیوډ نوی فلم دی لیجند اف ټارزن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور خیالي کریکټر ټارزن ښودل شوی چې پکې د هغه د لندن کې ژوند ښودل شوی. ټارزن په جنګل کې د ژوند تیرولو وروستو لندن کې میشي او بیرته جنګل ته ځي چېرته چې د قانونو یو شتمن کس غیر قانوني هلې ځلې کوي. دی لیجند اف ټارزن فلم به د جولای په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Preys on the weak, but never the strong.
He is no normal man. He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. No man ever started with less.
He's Tarzan. You're Jane. We've come for you.
You are Lord of the Apes, King of the Jungle, Tarzan. Tarzan.
په هند کې مشهور ډاکو ویراپن پر ژوند فلم جوړ شوی دی چې نوم یې کلینګ ویراپن دی. په فلم کې ویراپن د هند په کرناټک، کیریالا او تامل ناډو کې عملیات کوي. ویراپن یو شمیر حکومتي او مشهور اداکاران اغوا کړي وو او په وژنو کې هم ککړ وو. په فلم کې هغه ځانګړي عملیات ښودل شوي چې د کوکون په نامه شروع کړل شوي ول چې ویراپن ژوندی ونیسي او یا وژني. دا فلم مشهور ډایرکټر رام گوپال ورما جوړ کړی دی. د هندی سینما نوی رومانوی فلم ډایرکټ ایش ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اداکارانو راج نیش دوگل، نیدی سبا او ارجن بجلانی کار کړی دی.
محبت کی منڈی میں رسک ہی رسک تو بھیا کر لیا ہم نے بھی ڈائریکٹ عشق.
دادی شادی کتنی جلدی کیا ہے؟
کہہ دیا تو کہہ دیا ہم کو بہو چاہیے.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې د ځنګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې داسل په پاکستان کې لدینی مدرسو سره په مالی مرستو باس شوه دی. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي چې لکه بلې دا مدرسې د کورنۍ او بهرنیو خلکو په مرسته چلیږي ترڅو دوی خپلو زده کوونکو ته د درس ترڅنګ د استوګنې او خوراک څخه انتظام وکړي. د خبرونه احمد شاه آسمی جوړه کړې ده، راسه چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی عصر کې د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنې او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرسته ځانګړې شوې. د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خدای مدرسې دي چې دی له کوم فندونو راځي د بهر ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بازي سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خدوم رځ زیات فندونه دي چې دا دغه سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دمره فندونه به مدرسې له ورکي. دا فندونه چې کوم دی دا راځي د ډیرو عربو ملکونو نه چې هغه پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فندونه ورلېږي چې دا هغه تړون دی شدت پسند سره. دا فندونه بعضي د عربو بعضي حکومتونو هم داسې دي چې دا هغه پښتونایي کیږي او دا حکومتونو هم راځي پټرو ډالرز ولا بلا دي راځي. په پاکستان کې د نن ورځې کوم نه داسي مدرسې شته لشکري طیبه مثال واخلي په خپل باندې اغان سبا دومره محکمه شوه دا دومره طاقتوره شوه دا چې القاعده د هغه په وړاندې کوم نه ا کمزور ښکاری.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پوري کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې شوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي اگر سعودي عرب لولار شي مخالفت خلک ورسره تعاون کوي زیاده ځای خلک برتانیې لولار شي زیاده ځای خلک ورسره تعاون کوي امریکای لولار شي زیاده ځای خلک ورسره تعاون کوي. هغه کې د خپل مکتب فکر خلک مثلا کوم څوک چې سعودي لذي اغه سلفیان دي نو پاره کې دا تر سلفیان منداران وی چې هغه دا غوړي چې د سلفیانو ترویج وکړي نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرونو خلق وی نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غوړي دا چې دا و اشاعت وسی. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نستا او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اته لس کسان زپزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډیر لوی سطح کوي لاغو زموږ د ښې اعتراف اوریدل نه دي.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو پاړه چې میکله په کراچي ښار کې د دارالخير په نامه د یوې مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل، نو نوموړی وویل چې له بهر پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دی مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې را لیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه را لیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردی لرلو والا او د دین معنی پوها لرل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یې خپل زکات او صدقات راوباسي، نو هغه دې مدارسو ته مختلف مدارس را لیږي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زموږ مدرسه ده، دا مدرسه کې بل یو کس راشي هغه 100 روپۍ چا راکړي، چا 50 روپۍ، چا 100 روپۍ راکړلې، لیکن الحمدلله په عقب باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفر کو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا و روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو، په مختلفو سره پیچیده مرض ده نه هغه ته کور ته لګو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک تشاک او استوګنې اسانتیاوي ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
زموږ د شیعه مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلک خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ له زده کوونکو ازموینې اخلو او پر دوی مو فیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلک پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکو پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعې بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
مدرسه کې د کیسه مطلب دی چې یو اړ چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دی هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3000 دی او تقریبا 1400 چې هغه جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه ډېر زیات دي، خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه شهو د خپل خرچه خپل برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي بل کیسه چې کوم لکه هغه خپل خرچه نشي برداشت کولی، هغه سره یې اړه تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک، سکاک او تعلیمي خرچه، مدیکل څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي، او اداره باقاعده هغوی له معاله سکالرشپ هم ورکوي جیب خرچه. بیا مونږ دا سوچ وکړو زموږ ادارې چې کوم منیجمنټ یې شوی ده، که مونږ چندو کې خلکو ته محتاج یعنی یو خود کفیل یو، اوس زموږ ادارې چې کوم هغه زموږ دغه چې باقاعده خپل مارکیټونه دي، خپل دوکانونه دي، خپل ګودامونه دي، خپل رستورنټ دي، د هغې هم مدرسه راځي، هغې چې کوم دغه راځي هغه هم مونږ په طلبه ولګو. مونږ دا خو نه وایو چې مونږ هغه بالکل خود کفیله کړي یو، خو لکه دا ده لکه څه حد تک لکه تقریبا مونږ وایو 10% مونږ هغه د خلکو مشکلونه
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي، خو ځینې لویری د وصولي رسیدونه نه اخلي.
زموږ د ادارې یو غټه ادارې ده، الیس کبر باندې مشهور ده، دا ټول په ډونیشن چلیږي، او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي، عام عوام ورکوي. سرکار له موږ ته قطعا یو پیسې نه میلاويږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي، یو پیسې حرام، یو پیسې نه ورکوي. او موږ به کوي څوک راکوي کنه موږ هغه نه انکار نه کوو، موږ ته وایي چې راشي ورکوي ځکه زموږ ضرورت ډېر زیات دي، خو چا راکړي نه دي دا اوسه پورې. عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي، هغه وایي به لکه زموږ دغه ورکړه دې خلک پکې داسې هغه له بخاده موږ رسید ورکول غواړو، هغه رسید هم نه دي، هغه وایي به موږ له رسید ورکوي رسید ځکه نه دي، هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي، کومه پروپاګنډه کیږي، دا هغه د وجه نه هغوی یېریږي خلکو.
د خیبر پښتونخوا په سوابي ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي، خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
مونږ لا تر ننه پورې داسې نشي ثبت کولی چې مونږ کله چانده وکړي، بلکې مونږ وکړو چې خپل د الله د دین ذاته د تېرارې امداد یې وکړو، خو الله دې ولا اجر ورکړي. نور زمونږ چانه چانده نه غواړو او نه مشرانه غوښتې ده، ځکه دا مدرسه زمونږ استادان مشر هم زمونږ مولانا کریم صاحب هغوی چې تاسو د الله د دین خدمت وکړي، خو د الله دین چاته ضرورتوي مه هغه د نورو خلکو په شان دي چې هغوی خلکو نه چاندی غواړي، مدرسې ته چانده راکړه. الحمدلله زمونږ چانه غواړو نه، هر حال زمونږ خپل ملګري چې کوم دي جماعتي هغوی چې کوم امداد کوي مدرسې ته هغوی نه اخلو، خپلو ملګرو نه اخلو. هم مسلمانان هم الله دې ولا اجر ورکړي چې کوم امداد کوي مدرسې سره، هغوی نه هم مونږ غواړو نه، خو بس خپله مدرسې سره دې محبت کوي.
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي، خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټولو نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه خو مونږ ورکو، او بل زما د والد چې دوستان زمونږ کوم مرګري چې نو هغه کښان دي، خو لکه مونږ داسې زپرا پر مونږ خلکو نه مټای چې ګرځو خلکو نه چندې شاګردان چې کوم چې کوم هغه سټوډنټان اغي لکه مته د خپل کم ناغي نه دی خلک یې مته کې اغي خپل او دغه مدار چې تمرا ډړه مدرسه راځي لکه دا هغه یو پړې صحیح دی کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي، غلط دی کې استعمال نشي، د الله د رضا لپاره استعمال شي، نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نو مته چې هغه ورکړي.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم ستا چې د یوې میاشتې لګښتې لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي، بلکې دا خلکو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي، په دې کې د حکومتونو هېڅ څه نه اخیستې ده او نه پکې اخلي، نه مخکې تعاون کړی نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عام خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سر بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نمونه پیسې ورکوي.
کم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه د خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، مختلفو چاته په زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقه په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسطا نور ملکان چې کوم دي، د خاص کر عربو هیوادونه دي، دا ورته ورکوي، نور نور هغه کوي. مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی، دغه هم د پرابلم ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کوم دي دا ډېرې غریبې دي، او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي، او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بېوزله کورنۍ سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي. خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سخت ریزي او فقواریت په وده کې څرور لوبولې دي او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.